د شپې 9 بجې شوې. زموږ راغله آزادې رادیو او ریقدر منوریدونکو د آزادې رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپه وهلې او یو شمیر کډوالې نیولې او افغانستان ته ستنه کړې دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډي توبل اصول سرغړونه بللې ده. د بیان لمخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپېته ماشومان او ډېر ښځې شامل دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر لارې افغانستان ته ستنه شوې دي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال تر اوسه له دې هېواده ایستل شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 په اړه راپورونه ردوي. په کابل کې له دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي سړک هوایی ډګر پر سړک یو 14 شوه ده. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پاره چنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 138 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کاوه هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه پاره چنار ته روان شو په وچت او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاره چنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بنده ده. د اروپای هیوادونو مشران نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپای مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولانډ، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فاندرلین او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یو ګډه ستراتیژۍ موافقه وکړي. او په پام کې د چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د انقره په رسمي بلنه ترکیه ته سفر وکړي. د ترکیه د ولسمشری معنی د عامه اړیکو د برخې مشر فخرالدین التون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به سبا خپل اوکراینی سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د وروستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبري وکړي. ترکیه ته د زلنسکي سبانه سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو کوربه وي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باوري چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیکد بهیر ځنګول شوې ده.
موږ د سفرځي مخکې مخته ایمیل راغلی تاسو پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. خدا کومه پیښه چې وشوه د ورځې مخکې مکتبر ته وویل شو چې تاسو پرواز وزندیته.
په عین حال کې یو ډله افغانانو چې د امریکا د مهاجرت کې سونه لري نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره وکړه.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کم خلک تاسو سره شل کال وګو ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی. نن هم دا افغانان دینن سپورټ ته اړتیا لري.
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې له عراق څخه تښتیدلی بهرنی جنگیالی په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزه به یې څه وي.
اختلافات ورستر بلې ډیریږي ځکه چې قندار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلی باید خپله شیخ حیبت الله ورکړي.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس قربم د ټکنیکي چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیک د بهیر درول شوې ده. د جرمنی یو شمیر رسنۍ د هوادي امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی و دا اوراتلونکو اونۍ په دوو چارټر الوتکو کې له پاکستان جرمنی ته هغه افغان پناهغښتونکو ولیکدول شي چې د جرمنی ویزه مخکې تر لاسه کړی وي. دا اقدام روس ته لدی کیږي چې د تیری اونۍ د پنځشنبه پورز د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لکتر لګا نه دیرش ځای اوسیدونکو په موټر ووهل او ټاپیان نکړل چې ورسبیا دوه کسانو په روختون کې ساور کړه. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تک کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي ورستۍ پی خو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړي. تازه د جرمني زینو رسنیو راپور ورکړي چې دغه هیواد ته د سلګون افغان پناهغښتونکو د لیکدولو لړۍ درول شوی. د جرمنی د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د هیواد د امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړي چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکي ونی په دوه چارټر الوتکو کې جرمنی ته له پاکستان هغه سلګون افغانان ولېږدول شي چې د جرمنی د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړي وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي رادیو ته ویل ک څه هم د جرمني ویزه ترلاسه کړی او ټاکل شوی و د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو مو د جرمني کیس لرو پنځه لس ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه لورزی مخکې مکتبر ته ویل شو چې تاسو پرواز وزنډیده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو غالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلن سره مخ ده. په پاکستان کې میشه بل د جرمني کیس لرونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي رادیو ته ویل
موده پاکستان است منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیښه جرمني ته د کیسلرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوی دی. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوی دي. موږ هم منتظر یو چې ویزه راکړل شي او په خیر له پاکستان ووځو. خو اوس دغه وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم چې څه میشه.
دا ویله هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړي جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیک ډولو د پروسی تخنیکی مسایل یاد کړي. خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو د غو ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. د غو ورسپانې د معلوماتو لمخې له 2021 کال رئیس جرمني 15500 افغان پناهغښتون کې له پاکستان د هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون موټر وروسته چې لاملې نه دېرش کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یو مور او د هغې دوه کلن ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. له دې پیښې وړاندې د روان کال د جنوري په 22مه هم یو 28 کلن افغان ځوان دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو گزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړیو چې لامل یو پولیس وژل شو او څو نور کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد په جرمنو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړي. د یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمنو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یو ځانګړي چارټر الوتکه کې له دې هیواد وویستل او افغانستان ته یې واستول.
و موریدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناهغښتونکو د لیک د بهیر ځنډول شوی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانانو چې امریکا ته د پیاو او پی دوه په نوم د کډوالۍ کیسونه لري. نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د دوی د کیسونو د مراحلو د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وقته لرسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو په مخه وزنډاو او ویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څیړل شوي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا له حکومت واړی چې د هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبرورۍ په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وزنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېل کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مشت افغان کډوال او د دې اعتراضي ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې راغون شوی دی لپاره چې اوس کوم نوی حکومت چې راغلی دی په نوی ګورنمنت چې په امریکا کې راغلی دی، هغه دا کومه پروسه چې د پی 1 او پی 2 ایس ای بی انده چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی دی. نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کوم خلک
افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نشي او له دې فرمان څخه استثناء وګرځول شي، ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي او بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل،
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واسو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزې سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې مشت افغان کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالی او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ماته چې د پی 1 کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې ده. د لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اړیم چې اسلام آباد پریږدم او بل ښار ته لاړ شم. د پولیسو له ویرې په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرګردانه او اندېښمنه یم، حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او ایس ای وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړای جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمیر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو، لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو په 12:00 منځنۍ او چپو د سهار تر 6:00 اوري دی شي د سهار په 6:00 د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:25 او 15 متره لاندو چپو پیلېږي چې بیا د مخام تر 6:00 پورې دوام کوي را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به له روسیې سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي ځکه د په وینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده د په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی ترڅو له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي د موضوع نور جزئیات حسین احمدزی اوروي
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ پرون یک شنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلانو له پوتین سره د احتمالي لیدنې پاړه او پوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ترامپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدای شي. هغه ویل کوم چې هغه غوړی جګړه پایته ورسوي او دی غوړی چې دا ژر پایته ورسوي دواړه زلنسکی مغوړی چې دا پایته ورسوي. ترامپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالین د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکی به د سولې په خبراتورو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن بل روسي سره یو معاملې وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولای شي. بولنبورګ رسنۍ د زینو چارواکو په والا چې نمونه ندي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ترامپ غوړی د ایساویانو د اختر یا استرپوري اوربان خوندې کړې. ایساویان سکال د اپریل 6 استر نمانځي. ولسمشر ترامپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکو خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکزی سټیف ټیکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ترامپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې وروستیو کې له پوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي. روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي سورزي به معلومه کړي چې پوتین په اوکران کې د سولې لپاره جدي دی کنه. د فبروري د 12 نیټې تر لمړی پورې دا مسله چې څوک به د سودی په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه و. د اوکران او روسیې لپاره د ټرمپ ځنګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغاره پورته کړ چې هغه ویل چې ری متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ غړیتوب وکړي نو اروپا ممکن په میس کې نه وي. د کارپ اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پریکړو څخه لري شي. خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. په نړیوال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 12 د اوکراین د جګړې پاړه په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینو اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولانډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین پاړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت د پاکستان په بلوچستان یالات کې د پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه سلوک او د دوی جبري استل د اسلامي نړیوالو او د غونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرونو ویل چې د شنبه په شپه پاکستانی پولیس د بلوچستان په مرکز کوټه او کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو ننوتی او هغوی افغانستان ته اړولې دي. په پاکستان کې د افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ د دوام لکبله اندېښمن دي او د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوې، د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه پاکستاني پولیس د بلوچستان په کویټا او کوچلاغ سیمو کې د افغانانو کورونو ته ورغلي او دوی په سختۍ له هیواد ایستلي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه خبره کړې، دغه وضعیت له اسلامي نړیوالو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللي. دی وزارت د اعلامیې له مخې له پاکستانه په دی ایستل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 مېرمنې وي چې د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. کوچلاغ د چمن او کویټې ترمنځ سیمه ده چې د راپورونو پر بنسټ له دې وړاندې پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمېر طالب مشران او د دوی کورنۍ استوګنې وي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې له پاکستان یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي چې پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. د سمیم په نوم یو افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسېد او تازه افغانستان ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل په اسلام آباد کې میشه یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو لامل سخت اندېښمن دی. پاکستان د 2023 کال په وروستیو کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د روان میلادي کال لپاره له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. دې سازمان په خپل تازه راپور کې چې د تیرو جمعې په ورځ د فبروري 14 خپور کړی ویلي چې پاکستان د جنوري میاشتې په دوه وروستیو اونیو کې د دې میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د افغان کډوالو د جبري ستنونې په چاره کې 14% زیاتوالی راوستی. IOM ویلي چې روان 2025 کال د جنوري له 14 تر 13 لږ تر لږه 10,000 افغان کډوال د 5 دروازو له لارې افغانستان ته اړول شوي. د سازمان ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې د روان 2025 کال تر جنوري میاشتې له 8,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې له عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې پرون ناوخت خبر شو، ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکو څنګه بدله کړي چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا هم لري. د طالبانو حکومت تل هغه اداوی رد کړی دی چې غنی د داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي له عراق څخه تر تېختې وروسته د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د فبروري په 14 خبر شوی، راغلی چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکو څنګه بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تیرې یوې لسیزې پیښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هیوادونو لکه عراق او سوریه څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمو د تیرې یوی لسیزي تاریخ ته وګورو نو روخانه د چې دایښت د سوریه عراق او ځینو نورو هیوادونو لاله افغانستان ته نفوذ کړي. دوی ډیر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه د القاعده او طالبانو په ګډون د یو شمیر نورو سختدریزو ډلو سره شریک ده. همدارنګه دایښت د ازبکستان او تاجکستان له سختدریزو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یو جدي اندېښنه ده.
همدستان وی یک نگرین کلون په خاطر غربي هم است.
سیاسی او امنیتی کارپو اسحاق مرهم په دې اړه وایي
داعش او ځینې اسلام پالي مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبرځواکونو د خوانه ترینه ګټه اخیستل کیږي د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کی د دغو ډالو نه دوی استفاده کوي او د دغو هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډیر مؤثر او منظم رول تر اوسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو خو په دې اړه د خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې تل ادعا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپلای. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو اونۍ مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څنګې مسؤلیت منلی د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تیره پنجشنبه یو ځانمرګي د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر ووژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. مخکې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څنګ ومانه. همداراز د تیر کال د ډسمبر په 16 د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت کې یو بل چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګ منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم خپل پکې وکړي جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفر کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ولې زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځنې وړې دي. په مخ کې معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې د اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور شپې څنګه کار خلاص کړی دی د ستې پیسې درکو. نو اوس به درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځنې. نو کارګر دی ورته مسکینان دي. ډېر ځواني به وکړي چې د موږ راخته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه ښه بخیر ما ویله مال د مرشد شاول کوټ پولیس والی کی از مرشد لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري از مرشد لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مرشد دوه ل سات جر ل سات وخلې مرشد موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستان او بل مرشد په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کوي مرشد شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خاطر نسته دغه څخه خاص دی د مسولین څخه یو دنه خاطر تراوی دا بل داس مرشد لکه نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم نزدې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو صدیق الله ترند هلمند ولایت نه احرس رادیو رسالی زست ست دغه پیغام پرې دولتي روغتونونه نسته او سراتیر کلینیک کې دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو جدي شخصي خو جرجندې جنو هغه به بعضی مسلمانان ډیر به واسطه جاو لاسه سیر نو ته کې جمهور د اسلامي مراسم د غشتنه ده چې د تمشته کلینیک شه په پراخچار سره د نه ششسته کلینیک نه ته جوړ کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولای د جهروت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر دغه د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه مؤسسه راسي هغه خانان پښکې نوښته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي. مر دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.